بهرنیو بهرنیو کمپنیو ته د انرژي د سکتور او په نورو برخو کې د پنګونې لپاره لا نوره مناسبه زمينه برابر کړي لري بنوي چې د نړۍ ډيري مشهوري کمپني هم په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پنګونې ته زړه ښه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سوریه پاوز په حلب ښار کې پر یاغیانو غږ کړی چې تسلیم شي. د دې معاصره شوی ښار په مختلفو برخو کې تروسه شاوخوا 2.5 لک کسان په سختو شرایطو کې ژوند کوي. مرستندوی ادارې په سیمه کې د یاغیانو پر سنگرونو د روسیې او سوریه د حکومت د هوایی بمباریو له امله نه دي توانېدلې چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سوریه پاوز پر مخالفه وسلوالو ځواکونو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او له محاصره شوي حلب ښار څخه ووځي. د ښار له څه مودې راهیسې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د الوتکو تر حملو لاندې دی. د سوریه پاوز دغه غوښتنه د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې کړې چې د سوریې او روسیې الوتکو د یاغیانو پر سنګرونو په لسګونو بمباري کړې. ویل کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکي وګړي د دې ښار په هغو برخو کې اوسي چې د حکومت ضد ځواکونو په کنټرول کې دي. د سوریه پاوز په یوه خبر پاڼه کې چې دولتي خبري آژانس سنعا خبره کړې ویلي چې یاغیان د په حالت کې له خپلو سنګرونو ووځي او ملکیان د پرېږدي چې خپل عادي ژوند وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د روسیې او سوریه ځواکونه به د هر هغه مخالف وسلوال لپاره د امن لاره خوندي او ورسره مرسته وکړي چې له جګړې لاس اخلي. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر سټیفن او براین پر حلب چې د سوریې دوهم لوی ښار دی د حملو د درولو لپاره د نړیوالو له لوري د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. او براین په حلب کې بشري وضعیت دوزخ ته ورته وباله او ویل چې خلک نه اوبه نه ډوډۍ نه برېښنا او نه هم درمل لري. هغه زیاته کړه د حلب په ختیځ کې د روغتیایي خدمتونو سیستم تقریبا فلج دی او روغتیایي مرکزونه یو په بل پسې بمبار شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر سوریه او روسیې سخت انتقاد وکړ. هغه په برمنګهام کې د وینا په ترڅ کې وویل
It is the continuing savagery of the Assad regime against the people.
دا په حالت کې پر خلکو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د وحشیګری او هم په هغو اعمالو کې د روسیې د لاس لرلو دوام دی چې ښکاره جنگي جنایت بلل کیږي. په روغتونونو بمباري له دې سره سره چې دوی پوه دي چې هغه روغتونونه دي او له روغتونونو پرته بل څه نه دي، دا کار د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پروسه ناممکنه کوي او د کډوالۍ بحران چې رسیدګي ته تیر 2015 کال اروپا له ستونزو سره مخامخ شوی وه اوږدوي. لبل خو د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې دفتر په لندن کې د یکشنبې پورې زویل چې یاغیانو او د سوریه حکومت ځواکونو او ملاتړو د دې ښار په مختلفو برخو کې د توپونو ډزې تبادله کړې. دغه ډلې وویل چې د روسیې هوایي بمباریو د رژیم له ځواکونو سره مرسته کړې چې د دې ښار په شمالي برخه کې پرمختګ وکړي او ځان هغو څنډو ته ورسوي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي. په عین حال کې پرون په بروکسل کې اروپایي ټولنې له ملګرو ملتونو سره په هماهنګۍ د بشري مرستو یو نوی پلان وړاندې کړ، خو ویل چې عملي کېدل د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو همکاري ته اړتیا لري. د دغه پلان له مخې په حلب کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې تر 130,000 کسانو ته اوبه، ډوډۍ، درمل او نور د اړتیا وړ مواد رسول کېږي او هغه کسان له سیمې ایستل کېږي چې عاجلې درملنې ته اړتیا لري. په سوریه کې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه له 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او د دې هیواد د نفوسو تقریبا نیمایي برخه، یعنی شاوخوا 12 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اتصال اته نیوش میرا ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له د ماخام تر په 1216 منځنۍ څپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. کولای شي د تازه خبرونو او تازه مجلسونو د لیدلو لپاره دا چې په هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه باندې به وي څه مهم خبرې راځي، د ازادي راډیو فیسبوک هم تعقیب کړي. په ځینو حالاتو کې ژوندي مطالب او ویډیوګانې په فیسبوک کې هم درته خبرو. پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. اوس به ورشو د پروګرام اورستی مطلب ته چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې له سفیر فرانس مایکل میلیبان سره د برسل د کانفرنس په درشل کې مرکه ده. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د هیله مند چې نړیواله ټولنه د برسل په غونډه کې تر راتلونکو څلورو کلونو له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی میلیبان د مرکې په یو برخه کې وایي چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه اروپای ټولنه او نړیوال متحدین به له افغانستان سره د برسل په کانفرنس کې د سولې او ثبات د همکارۍ په برخه کې نوې باب پرانیزي او له دې وروسته به نړیواله ټولنه ډیر تمرکز د افغانستان د سولې او ثبات د راوستلو په سر کوي. زموږ همکار ایمل سنجیده له فرانس مایکل میلیبان سره د برسل د ناستې په اړه لنډه مرکه کړې ده چې پښتو ژباړې تاسو ته خبرو. همدارس به په همدغې مرکې سره زموږ پروګرام پای ته ورسیږي.
Thank you very much Mr. Ambassador for giving us the time for this interview.
خغلی سفیر ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پیل کې غواړم د ملي اولی حکومت د ژمنو په اړه البته هغه موضوعات په اړه چې نړیواله ټولنه ورته اندېښنه لري او دا چې د افغانستان حکومت څومره توانیدلی چې خپل ژمنی پوره کړي ساسو نظر واخلم.
زما په فکر د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره خپلې تیرې کړې ژمنې په شتوګه عملي کړې، خو نیمګړتیاوې هم سه. په مجموع کې د افغانستان حکومت لاسته راوړنې د منلو وړ دي او دغه لاسته راوړنې له نړیوالې ټولنې سره هم شریکې سوي دي. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د بروکسل په غونډه کې به پر یوه نوي هوکړه لیک خبرې او دغه هوکړه لیک به لاسلیک سي تر څو نړیواله ټولنه وکولی سي د افغانستان له حکومت سره خپل مرستو ته په استثنایی او دوامداره توګه دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې د اصلاحات تو زمینه برابر کړو.
یو له هغه موضوعاتو څخه چې د افغانستان حکومت شمنه کړي څو پر هغې کار وکړي له فساد سره مبارزه ده، او د غراز د کابل بانک نامتو قضیه چې څه موده وړاندې تاسو یې په اړه خبرې هم کړې وې، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ پر میکانیزم بیا کتنه وسي او د یو پلان په چوکاټ کې او یا هم له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په څیر عمل وسي.
آیا نړیواله ټولنه د کابل بانک د قضیې په اړه د افغانستان حکومت له کړنو راضي ده؟
د کابل بانک قضیه یو مشخصه قضیه ده او د دغې قضیې په تړاو د قناعت وړ کارونه ترسره سوي، خو کومې نیمګړتیاوې چې د دغې قضیې په څیړلو کې سته موږ یې اندېښمن کړي یو او په اړه یې له حکومته غواړو څو خپلې ژمنې په جدي توګه عملي کړي او دغه قضیه وڅېړي.
د بروکسل غونډې ته څو محدودې ورځې پاتې دي، آیا فکر کوئ چې د حکومت د مشرتابه ترمنځ ناخوالې به د بروکسل غونډې پر پایلو منفي اغېز ونه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم. زه ډاډه یم چې دواړو رهبرانو درکړي چې باید بروکسل غونډه کې په واحده توګه عمل وکړي او نړیواله ټولنه افغانستان ته جدي توجه لري او په نیویارک کې هم افغانستان ته د مرستو او د دغه هیواد د موضوعاتو په اړه څو غونډې ترسره سوي او د بروکسل په غونډه کې له افغانستان څخه قوي ملاتړ کیږي. د افغانستان رهبري باید دا درکړي چې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې سیاسي ثبات ډېر مهم دی، څو له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ګټورې مرستې زمینه برابره سي تر څو افغانستان د سولې او ثبات په لور یوړل سي او دغه پیغام به په روښانه او دوړخیزه توګه د بروکسل او عمومي غونډو کې بیان سي او پر دې موضوع به ټینګار وسي.
ګارډین ورځپاڼه کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکل شوی چې ښایي بروکسل غونډه کې او د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره عمده شرط دا وي چې د افغانستان حکومت افغان کډوال ومني. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د ګارډین مطلب د یو نیم کال مخکې خبر دی چې د اوسو بروکسل غونډې سره تړاو نه لري. البته اروپایي ټولنه هڅه کوي څو د غیر قانوني کډوالو موضوع او ستونزه په ګډه اواره کړي او په دې اړه عملي حل لاره پیدا کړي، خو دا موضوع له سیاسي اړخه اروپایي سیاستوالو ته ډېره مهمه ده ځکه چې خلکو ته باید د کډوالو په اړه مشخص ځواب ولري. پرته له هغې به هغوی ته د یوې عمده ننګونې په توګه پاتې سي. موږ په دې اړه یو لړ پرمختګونه ترلاسه کړي او هیله منیو چې په راتلونکي کې په دې اړه تفاهم ته ورسیږو. بروکسل غونډه کې به پر عمده موضوعاتو تمرکز او د افغانستان د راتلونکي او پراختیا په اړه به خبرې وسي.
یو موضوع چې مکررن په افغانستان کې مطرح کیږي دا چې نړیوال مرستې د افغان حکومت لاري ولګول شي او د مالی بنسټونو د ظرفیت موضوع د هم په پام کې ونیول شي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
It's a difficult balance because on one side we know if you
اندول ستونزمن دی ځکه ک لایوی لوري د افغانستان حکومت لخوا امرستي ولګول سي ډېر بګټه وروي ځکه چې د امرستي تر ډېره خلکو ته رسیږي او لبل لوري افغان حکومت په ورکړل سو امرستو کې د ناوړه ګټه اخیستنې او فساد خطر هم تر سترګو کېږي چې په یقین سره دا به د دې لامل سي چې د امرستو یو برخه ځای سي. کوم اقدام چې اروپای ټولنه به وکړي دا دی چې د نړیوالې ټولنې د امرستو اومده برخه د حکومت د بودیجې لاري ولکول سي. البته د یو جدي دوړخیزو شرایط لاندې او دغه اقدام به امتحاني وي. په دې برخه کې ست خطرونو ته په کتو سره به موږ له دغه پروسې څخه جدي څارنه وکړو. هله مداده چې مالی سیستم پیوړی سي ځکه دغه سیستم له پیوړی کېدو سره به دغه ګټي هم د اروپای ټولنې په مرسته او مالی ورکونکو په پیسو او هم نور مرسته کوونکو کې احساس سي او فکر کوم دا یو ښه طریقه ده. بل اخر هله من یو څو نور هیوادونه قانې کړو چې د افغان سند بودیجې لاري مرسته وکړي او مرسته ولګول سي خو افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدي توګه ژمن ووسي سو یو قوي سیستم رامنځته سي.
د روسي پښتنې په توګه افغانان د بروکسل غونډې پایلو ته ډیر هیله مند دي. خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
موږ له افغان حکومت سره د همکارۍ د یو نوی پړاو په پیل کې یو. بروکسل غونډه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ پر دوو عمده بدلونونو تمرکز وکړي. له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ کې لومړنی او تر ټولو مهم بدلون دا دی چې په جګړه کې د بریا پر ځای د سولې په بهیر کې پر بریا تمرکز وسي. که څه هم د سولې په پروسه کې ستونزې شته خو راتلونکي څلور کلونه په مخ کې لرو څو پر دغه پروسه کار وسي او په دغو څلورو کلونو کې به نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره کار وکړي څو ټاکل سو اهدافو ته ورسیږي. او دوهمه موضوع دا ده چې سیمه ایز اجماع رامنځته سي تر څو ګاونډي هیوادونه له پخوانه زیات له افغانستان سره همکاري وکړي او د سولې او ثبات په وړاندې ډېر مسؤلیتونه احساس کړي. موږ ټول په دې پوهیږو چې ستراتیژیک رقابتونه او کورنۍ ستونزې د دې لامل سوي څو په افغانستان کې وضعیت کړکېچن سي چې باید دغه ستونزې لپاره حل لاره ولټول سي. زه د بروکسل غونډې ته هیله مند او خوشبینه یم او د راتلونکو څلورو کلونو لپاره مرستې به هم شوي او باید هڅه وسي چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله راتلونکو څلورو کلونو کې لا زیاته پاملرنه وسي.
ډیر زیاته مننه.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر فرانس مایکل میلیون سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اوریدله. قدر منو ریدونکو لکه څنګه مو چې دغه پروګرام په پیل کې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه اوریدل و مو ریدل چې په کندوز کې ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. تازه راپورونه دا دي چې په دغه ښار کې وسلوال طالبان د ښار ځینو مرکزی سیمو ته ننوتلي دي او اوس وخت د ښار مرکزی سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د ازادي راډیو خبريال اجمل اریان همدا شیبه له کندوز له موږ سره په تلیفوني تماس کې دي. اریان صاحب مهرباني وکړئ تازه خبر څه ده؟
سلام جگڑا
بله دوی څو ویل آیا افغان فوجان مقاومت کوي که څنګه یا افغان فوجان خپل سنگرونه پریخي دي؟
دوی ویل چې افغان پوځیان خپل سنگرونه پریخي دي. دوی ویل چې اوس مهال د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
بله په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریانو چې د کندوز ښار د ځینو سیمو د سقوط په اړه باندې ریپورټ ورکوو تازه خبره دا و چې د کندوز ښار ځینې مرکزی سیمې او چوک د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی او اوس وخت وضعیت هلته وخیم دی. ویل کېږي چې افغان پوځیانو البته د کندوز د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې افغان پوځیانو خپل سنگرونه پریښي دي او اوس وخت په کندوز کې په ځینو سیمو کې لا هم سخته جګړه روانه ده. په همدې سره یاد پروګرام پای ته رسیږي.